السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. په دې خبري مجله کې په افغانستان کې ناوړه اقتصادي حالت ته د نړیوالو اندېښنې.
په افغانستان کې مرستې ته د اړو خلکو شمیر د دغه هیواد د نفوس پوره نیمایي برخه جوړوي. 40 میلیونه وګړي په ژمي کې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
ناروې وایي که افغان نجونې ښوونځیو ته ولاړې نشي د افغانستان راتلونکی به ډاډمن نه وي. جرمنی د طالبانو رسمیت پیژندنې ته یو لړ شرطونه لري.
لومړی موږ به له طالبانو سره د ټیټي کچې خبرې وکړو. د طالبانو او افغانستان لپاره زموږ شرط دا دی چې هغوی له نړیوال تروریزم هیڅ ملاتړ ونه کړي.
او خبریالان وایي د دوی په نوم یو شمیر هغه کسان بهرنیو هیوادونو ته لیږل شوي چې یوه ورځ هم د مسلک کې کار نه دی کړی. نن سه شنبه د تلی یا میزان شپږمه او د سپتمبر 28مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د او نورو راپورونو ته وروسته راستنیږو. اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان د پخوانی حکومت استازي ملګرو ملتونو ته له وینا ډاډه وکړه. نړیوال جنایي محکمه افغانستان کې خپلې څېړنې بیا پیلوي. او یو شمیر افغان میرمنې پرون رسمن د اروپا د پارلمان لخوا د سخروف جایزې ته کاندید شوې. بشپړ خبرونه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخوانی حکومت استازي غلام محمد اسحاقزی عمومي اسامبلې ته له پلان شوي وینا تیر شو. ټاکل شوی و نوموړی پرون دوشنبه د دغې غونډې ته وینا وکړي، خو په وروستۍ شېبه کې نوم د ویناوالو له لسته لرې شو. امریکا غږ د ملګرو ملتونو د یوې ویاندې مونیکا ګرایلی په حواله ویلي چې افغانستان په عمومي بحث کې له ګډونه ځان وویست او د علت په اړه هم دوی نه دي خبر. د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو ته ورپېژندل شوي استازي سهیل شاهین له ازادي راډیو سره خبرو کې د دې اقدام هرکلی کړی دی.
دا یو خ اقدام دی، موږ یې هرکلی کوو. هغه په هیڅ صورت سره نشوای کولای چې د افغانستان د ولس نمائندګي وکړي، خو دغه په ځای باید د اسلامي امارت استازو ته اجازه ورکړل شوی وای چې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا وکړي. موږ ټول هغه شرایط پوره کړي چې ملګرو ملتونو د یو هیواد د حکومت د رسمي پیژندلو لپاره ټاکلي دي.
طالبانو تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو پر دې پریکړې اعتراض کړی و چې د دوی استازي نه منلای او د پخوانی حکومت د استازي نوم یې د ویناوالو په لیست کې شامل کړی و. نړیوالې جنایي محکمې اعلان کړی چې په افغانستان کې خپلې څېړنې بیا پیلوي او لومړیتوب هغو جرمونو ته ورکوي چې ادعا کیږي داعش خراسان څنګه او طالبانو ترسره کړي دي. دا خبره د یادې محکمې د څارنوال کریم خان په حواله په یوه مفصله بیانیه کې پرون یاده شوې. هغه ویلي دغو تورونو کې ناقانونه اعدامونه، د ښځو او نجونو ځورول او د ماشومانو په وړاندې جرمونه شامل دي. د بشري حقونو ځینو فعالانو او مدافع سازمانونو که څه هم له دې اقدامه هرکلی کړی، خو د نړیوالې جنایي محکمې د اعلامیې په ځینو برخو یې نیوکې هم کړي. د بشري حقونو د څار سازمان د آسیا مرستیالې پتریشا ګاسمن ویلي د عدالت د ټینګښت لپاره د داعش او طالبانو د سرغړونو څېړل مهم اقدام دی، خو له هغه خلل لومړیتوبونو د امریکایي او پخوانیو افغان ځواکونو د څېړنو لری کول په دې معنی دی چې هغوی ته له زندانه د وتلو وړیا چانس په لاس ورکول کیږي. یو شمیر افغان میرمنې پرون رسمن د اروپا د پارلمان لخوا د سخروف جایزې لپاره کاندید شوې. د راپورونو له مخې شهرزاد اکبر، ظریفه غفاری، ماری اکرمی، پلوشه حسن، فرشته کریم، سهرا کریمی، مترا مهران، حوریا مصدق، سیما سمر، حبیبه سرابی او انیسا شهید په دې سیالۍ کې د افغان میرمنو استازیتوب کوي. د اروپا د پارلمان مرستیال هایدی هاوت لا پرون وویل چې د افغان میرمنې په خپل هیواد کې د مبارزې، بشري حقوقو او دیموکراسۍ د دفاع لپاره د سخروف جایزې لپاره کاندید شوې دي. د دغه ښځو میړانه عالی ده. د هغوی ځان له خطر سره مخ کړی څو هغه څه لپاره چې موږ ته ډالۍ شوې وې مبارزه وکړي. د سخروف جایزه ګټونکي به د اکتوبر په 1مه، یعنی په څه کم یوه میاشت کې اعلان شي. د افغان میرمنو ترڅنګ د روسیې د حکومت سرسخت منتقد الکسی ناوالنی هم د دې جایزې رسمي نوماند اعلان شوی. امریکا وایي سلطنت بای او هغه کسان چې دغه هیواد دایمي اقامت لري په افغانستان کې بند پاتې دي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت یو لوړ پوړي چارواکي چې د موضوع د حساسیت په خاطر خپل نوم نه دی اخیستی په واشنگټن کې خبریالانو ته ویلي چې د بهرنی چارو وزارت په کار لګیا دی چې د دغو سلو تنو د راوتلو زمینه برابره کړي. د هغه په خبره په افغانستان کې د امریکا د حکومت لومړیتوب د هغو امریکایانو د رایستلو په برخه کې مرسته ده چې غواړي له افغانستانه راووزي. د اګست د 15مې تر 1.5مې پورې امریکا او متحدینو یې نږدې 1,24,000 افغانان له افغانستانه وویستل. د رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې د امریکایي اتباع په دې خاطر افغانستان کې پاتې شوی چې نه شوی کولی د کورنۍ غړي له ځان سره وباسي. لسګونه افغانانو په لندن کې د پاکستان پر ضد لاریون وکړ. دوی پرون د برېټانیا له صدر اعظم او بهرنۍ چارو وزیر سره د پاکستان د بهرنۍ چارو د وزیر د لیدلو په درشل کې د برېټانیا د صدارت ماڼۍ مخې ته په اعتراض راوتلي وو. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم په خوانی کپټان خالده پوپل ویل ورزشکارانو سره یې همکاري کړي چې د طالبانو له راتلو وروسته له افغانستانه راووزي. هغه له پوپل اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلي چې هغې او ملاتړو یې ډېره هڅه وکړه څو د افغانستان د ولایتونو ورزشکاران بهرنیو هیوادونو ته ولېږدوي.
They had to leave their families, they had to leave their houses because it was put on fire. Some of them
هغوی مجبور وي چې خپل کورنۍ پرېږدي، مجبور وي چې خپل کور کلی پرېږدي، ځکه کورونه یې وسوځول شول، کورونه یې سوځول کېدل، ځینو یې د کورنۍ غړي له لاسه ورکړی. طالبانو د خالدې پوپل د دې خبرو په اړه بیا څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې راپورونو کې ویل شوي چې طالبانو ویلي چې دوی له افغانستان کې له هیچ چا سره کار نه لري. او د پاکستان په بلوچستان کې بریدګرو د پاکستان د بنسټګر محمد علي جناح مجسمه په بم الوزولې ده. پیښه وړمه ورځ د ګوادر په بندري ښار کې شوې ده. مسؤلیت یې د بلوڅانو یوې بلتون پالې ډلې بلوڅ جمهوري غوښتونکي پوځ بی آر ای منلی دی. تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یی. په دې هیله چې یو خوشاله ورځ مو پیل کړی وي، راځو د دغې خبرونې د سر راپورته. یو نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د افغانستان اقتصاد د سقوط په درشل کې دی. د ناروې د کډوالو د شورا مشر ویلي سږ ژمی به د هغو افغانانو شمیر 20 میلیونو ته ورسیږي چې لاسنیوي ته به اړتیا ولري. بلورته د خوړو نړیوال سازمان بیا له دې مخکې خبرداری ورکړی و چې یوازې 15% افغانان د درې وختونو لپاره کافي خواړه لري. تفصیل د صفی الله سانګزی پر راپور کې.
د افغانستان مخ په ځوړ اقتصاد او د خلکو بیوزلی نړیوال سازمانونه اندېښمن کړي دي. له دې ډلې د ناروې د کډوالو شورا چې په افغانستان کې ګڼې خیریه پروژې پلې کړي، خبرداری ورکوي چې د افغانستان اقتصاد په جدي ستونزو کې دی. د دې شورا عمومي منشي جان ایګلند چې دا مهال په کابل کې دی، د دوشنبې په ورځ خبرداری ورکړ که بیړنۍ مرستې افغانستان ته ونه رسیږي، لوی بشري ناورین به رامنځته شي.
The gross numbers for this country is that half of the population, nearly 20 million, need.
په افغانستان کې مرستې ته د اړو خلکو شمیر د دغه هیواد د نفوس پوره نیمایي برخه جوړوي، یعنی د دې 40 میلیونی هیواد 40 میلیونه وګړي په ژمي کې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. شاوخوا 40 میلیونه خلک دلته اوسي، چیرته چې د ناټو هیوادونو پرېښود او ترې ووتل. دا مهال د ښوونکو، نرسانو، ډاکترانو، د اوبو انجینرانو او حتی د ښاروالۍ د کارګرانو لپاره معاشونه نشته، هیڅ محصولات نشته تر هغه چې اقتصاد بیرته راژوندی نشي. موږ نشو کولی بانکونو ته پیسې ولیږو ځکه چې فعال بانکي نظام هم نشته. مخکې له دې د خوړو نړیوال سازمان WFP خبرداری ورکړی و چې لوږه او فقر اوس له کلیوالي سیمو څخه ښاري سیمو ته خپرېږي. دغه نړیوال پروګرام د اقتصادي برخې مسؤول عارف حسین تیره اونۍ خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې د ژمي په رارسېدو سره د 200 میلیونو ډالرو په ارزښت عاجلو خوراکي مرستو ته اړتیا ده. د خوړو د نړیوال پروګرام د یوې سروې له مخې یوازې 15% افغانان ښه او پوره درې وخته ډوډۍ خوړلی شي. د لوږې او بېوزلۍ سره ډېر هغه کسان مخ دي چې خپل کلی او کور یې پرېښی او اوس د کابل په سړکونو شپې تېروي. ملک ګلاغا هم یو له دې بې ځایه شوو کسانو دی چې وایي د خوراک او څښاک لپاره سم امکانات نشته.
مونږ د اوبه نه لرو، بوشکه په 15 روپۍ ټانګې راوړي ډکوي. مونږ دا موسیونه دا غواړو چې مونږ ته دلته څاګانې ول سي. دا که دولتي کار څنګه وي مونږ له ځان سره نه وړو. کته دولت منګه در وخت تشړی منګه دزو غای خو منګه دغه هغه کوم چې موږ سره دولت مرسته وکړي موږ ته یو ځای وکړي کله دې جانم شړی بل ځای دې موږ ته وغه کی منګه بل ځای نه لرو چې موږ په واړو یا غس
د طالبانو لاسته د کابل تر سقوط وروسته د یو لوی بشري ناورین دراتلو په اړه ډیر خبرداري ورکړل شو خو د ډلې تر دې دمه د اړو بې ځای شو لپاره د مرستو په خاطر کوم پلان نه دی اعلان کړی د خوړو نړیوال پروګرام په دې وروستیو کې خبرداري ورکړی که چیرې سمدستي مرستې ترلاسه نه کړي نو په افغانستان کې به د دې سازمان د خوراکي موادو زیرمې له یوې میاشتې څخه په کمه موده کې خلاص شي اخوا د متحدو ایالاتونو د خزانې وزارت د جمعې پر ورځ وویل دغه هیواد حکومت مرستندویه ادارو او نړیوالو موسسو ته اجازه ورکړي چې افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو په هڅو کې برخه واخلي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت دغه اقدام هرکلی کړی
و موریدل چې یو نړیوال سازمان خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې اقتصاد د سقوط په درشل کې دی بل ورته د ناروی د کډوالو شورا منشي یان اګلند ویلی کې دی و هیواد نجونې خوندي تلاړې نشي دغه هیواد راتلونکي رښتینی نه دی هغه پر خپل ټوئیټر پانه لیکلی چې میرمنې باید افغانستان په ټولو برخو کې په مساویانه ډول ګډون ولري ترڅو اړتیاو ته په بدري غډول ځواب وویل شي
په افغانستان کې خوندیو تلشپګم ټولګي پورته د نجونو د نه تک موضوع ورست تر بلې خبرګون نه راپاروي د ناروی هیواد د کډوالو چارو شورا سرمشي یان اګلند په دې اړه هم خپل چوپتیا ماته کړه هغه د شنبه په خپل ټوئیټر باندې لیکلی د یو هیواد نجونې چې په هر عمر کې وي خوندي تلاړې نشي د دغه هیواد راتلونکي رښتینی نه دی هغه لیکلی دی چې زما خطاب طالبانو ته دی کنجونې په هر عمر کې وي خوندي تلاړې نشي د هغه هیواد راتلونکي رښتینی نه دی موږ د اړتیا ګورو چې د ښځو ټول حقوق په مساویانه ډول وویشل شي او هغه دې ته جوګه شي چې په خپلواک توګه سفر او کار وکړي نوموړي داسې مهال دغه نیوکې وکړي چې له دې وړاندې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو او پوهنتونونو ته د نجونو د نه تګ ګڼ شمېر خبرګونونه راپارولي وه خو د طالبانو د رسنیو دفتر غړی بلال کریمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي هیڅ هیواد د افغانستان په کورنیو چارو کې د مداخلې حق نه لري
مشورې او نظر په حد کې اسلامي امارات د ټولو هیوادونو پیشنهادونه او مشورو قدرونه کوي ولې اسلامي امارات د خپل هیواد د ملي منافع او دینی ارزښتونو سره په مطابقت د خپل نظام او د خپل نظام د ساختار په اړه باندې مستقلانه فیصلې کوي نو په دې اړه باندې زموږ هیله ده چې هغه نړیوال هیوادونه وي منطقي هیوادونه وي همسایه هیوادونه وي نور سازمانونه وي موږ سیاسي داخلي مسائل د سیاسي فشار په توګه باندې و نه کاروي
خغلیان انګلند په یو بیان کې په افغانستان کې دغه هیواد د اقتصادي وضعیت په اړه هم اندېښنه ښودلې ده
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
مخاګله ازادي رادیو نه اوري جرمني وایله طالبانو سره به یوازې په دې شرط خبرو ته حاضر شي چې دغه ډلل نړیوالو ترهګرو سره هیڅ ډول اړیکونه لري دا خبره د هند لپاره د جرمني استاذي والټر لندلر پرون په نوې دلی کې د خبرو پر مهال کړی ده تفصیل د سفی ولاستانګزی پراپور کې
جرمنی وایي د طالبانو پر رسمیت پیژندلو اراده نه لري خو یوازې له دې ډلې سره په دې شرط خبرو ته حاضرېږي چې له نړیوالې ترهګرۍ سره هیڅ تړاو نه لري په هند کې د جرمني ځانګړي استازي والټر لندلر د دوشنبې پر ورځ ای ان آی ټلویزیون ته وویل د طالبانو بریا سره ممکن نړیواله ترهګرۍ پیاوړې شي لومړی موږ به له طالبانو سره د ټیټې کچې خبرې وکړو هغه څه چې موږ په دوحه کې هم درلودې د طالبانو او افغانستان لپاره زموږ شرط دا دی چې هغوی له نړیوال تروریزم هیڅ ملاتړ ونه کړي
fostering of international terrorism
د هند لپاره د جرمني ځانګړي استازي زیاته کړه هغه په افغانستان کې د طالبانو لبریا ورسره د ترهګرۍ د زیاتې دود احتمال په اړه خپل اندېښنه له هندي چارواکو سره شریکه کړي خغلی لندلر زیاته کړي د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په ګډون هیڅ لوی نړیواله مسله د هند له حضور پرته نشي حل کېدای هند چې د پخوانی افغان حکومت یو متحد او د طالبانو لاسته د کابل تر لویدو وروسته په دې تړاو خپل اندېښنې د نړۍ له مشرانو سره شریکې کړي چې داسې نشي دا هیواد له افغانستان د بریټ هدف وګرځي د هند صدر اعظم نریندرا مودي تیره پنځمه په سپینه ماڼۍ کې د متحدو ایالاتونو له مرستیال ولسمشر کاملا هاریس سره وکتل او له هغې سره یې سیمې ته د ترهګرو د راتګ په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې هغه د کوم مشخص هیواد نوم د ترهګرو د تمویلونکي په توګه وانه خیست خو ظاهرنې پاکستان ته اشاره کوله د متحدو ایالاتونو مرستیال ولسمشر کاملا هاریس هم د هند صدر اعظم ته وویل چې ځینې ترهګري ډلې په پاکستان کې فعال دي نو دا په پا پاکستان غا کوي چې د هغو ډلو په وړاندې جدي اقدام وکړي چې متحده ایالاتونو او هند ته ګواښ پیښولی شي. مودی د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې ویل دا مهمه ده چې ډاډ ترلاسه شي افغانستان خاوره د ترهګرۍ د خپرېدو او ترهګریزو بریدونو لپاره نه کارول کیږي. تر دې دمه د نړۍ هیڅ یو هیواد طالبان په رسمیت نه دي پیژندلي. طالبان وایي د دوی د حکومت په رسمیت پیژندلو پروسه به ډېر ژر په ځینو هیوادونو کې پیل شي. د طالبانو ویاند او د دې ډلې د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی د بیلابیلو هیوادونو له مشرانو سره خبرې کړي او د دې هیوادونو ډېر استازي هم افغانستان ته راغلي.
اوریدونکو وړاندې درته نور راپورونه هم لرو، خو راځي اوس دې ته غوږ شو چې لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه مقالې او تبصرې خپرې کړې دي.
د امریکا د متحده ایالاتونو سټارز اند سترایپس ورځپاڼې د نړیوالې جنایي محکمې د مخکښ څارنوال په باب لیکنه خبره کړې چې د دوشنبې په ورځ د دې محکمې له قاضیانو غوښتي چې په افغانستان کې دي د جنگي او د بشریت پر خلاف د سویو سرغړونو په باب د څېړنو د بیا پیل اجازه ورکړي. د ورځپاڼې په لیکنه کریم خان چې تازه د مشر څارنوال په توګه ټاکل شوی په پام کې لري دغه څېړنې د طالبانو او د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه له خوا پر سویو سرغړونو متمرکز وي او په دې ډول د امریکا د متحده ایالاتونو د ځواکونو له خوا د احتمالي جنگي جرمونو موضوع په لومړی توپ کې نه وي. د دې نړیوالې محکمې له څارنوالانو غوښتي چې پرې دیږي دغه څېړنې چې تیر کال د افغانستان د حکومت له خوا ځنډول شوی وي بیرته پیل کړي. کابل هغه وخت ویلی و چې د جنگي جنایتونو دغه ادعاوی به په خپل وخت سیړي او اوس دغه ادعاو د څېړنو د بیا پایل غوښتنه داسې وخت کیږي چې طالبانو په اگست میاشت کې پر افغانستان ولکا ټینګه کړې ده. د سټارز اند سترایپس ورځپاڼې په لیکنه د نړیوالې جنگي محکمې څارنوالانو ته د تیر کال په مارچ میاشت کې د فاتو بن سودا له خوا چې تر کریم خان مخکې پر دې څوکۍ کار کاوه د څېړنو اجازه ورکړل شوې وه او دا څېړنې د هغو سرغړونو د ادعاو په باب وې چې له 2002 میلادي کال راهیسې د افغانستان د امنیتي ځواکونو، طالبانو، امریکایي ځواکونو او د امریکا د استخباراتي مامورانو لخوا سوي دي. د تیرونو دغه پریکړه د دې سبب سو چې د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ پر میرمن بنسوډا بندیزونه ولګوي. هغه مشره څرنواله چې تر نه کلنې دندې وروسته په تیر دوبی کې له دې دندې لاس واخیست په افغانستان کې له اوږدې مودې راهیسې انتقادونه کیږي چې د جګړې ټول اړخونه په یو نه یو ډول په ځینو سرغړونو تورن دي، خو د جنگي او نورو جنایتونو د نورو ادعاو په څیړنې کې د کوم پرمختګ راپور نه دی ورکول شوی. یوریشیا ریویو خبرونه په خپل پرونی غنی کې یو لیکنه خبره کړې چې سرلیک دی د طالبانو ناوړه چلندونو په خلکو په ځنګړي ډول شوزو کې بیره خبره کړې ده. خبرونه د بشري حقوقو د څار او د بشري حقوقو د انسټیټیوټ په حواله ویلي پر افغانستان د طالبانو د ولکې لټینګولو وروسته د طالبانو دغه سرغړونی زیاتې سوي دي. د یوریشیا ریویو خبرونه په حواله طالبانو د پیژندل سویو شوزو د کورونو تلاشي پایل کړي، له کورونو بهر یې د شوزو پر ګرځېدو راګرځېدو محدودیت لګولی او د دوی پر کار او تعلیم یې هم ځینې بندیزونه لګولي چې د لیکنې په وینا په افغان شوزو او نجونو کې ډار خپور کړی دی. په هرات کې ښځینه فعالانو خبرونې ته ویلي چې د طالبانو له واکمنېدو سره د ژوند کړاوونه زیات سوي دي. طالبانو په خپل سرپرست کابینه کې چې د سپتمبر میاشتې پر اومه اعلان کړي یوې ښځې ته هم ځای نه دی ورکړی. همدارنګه طالبانو تر اوسه له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي هم تړلي ساتلي دي. په ګڼو دولتي ادارو کې هم ښځو ته ویل سوي تر هغو چې کار ته د تلو خبر نه وي ورکول سوی په کورونو کې دی پاتې سي. د طالبانو ویاندویانو ویلي چې د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستلو په اړه کار کوي او ښځو ته به هم د شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکړي.
یو شمیر خبریالانو پرون په کابل کې اعتراض وکړ چې د دوی په نوم یو شمیر کسان په جعلي اسنادو بهر لیږدول شوي دي. دوی وایي چې په دې برخه کې د خبریالانو د ملاتړو بنسټونو لخوا بی غوري شوې ده.
د خبریالانو لنوم نه په استفادې سره بهر ته د ځینو خلکو د لیږلو په اړه د راپورونو تر خپرېدو وروسته د رسنیو د ملاتړ یو شمیر بنسټونو د دوشنبې په ورځ په کابل کې په یو غونډه کې په دې اړه خبرګون وښود. د مدني ټولنو او ژورنالیستانو د ګروپ مشر ناصر اخترزی د دغه کانفرانس په څنډه کې ازادي راډیو ته وویل ځینو بنسټونو چې خپل ځانونه د رسنیو ملاتړ کوونکي معرفي کول د پیسو په بدل کې خلکو ته جعلي اسنادونه ورکړي او هغوی د خبریالانو په نوم له هېواده ایستل شوي دي.
په افغانستان کې یو شمیر ټولنې وی چې د ژورنالیستانو د خبريالانو د ځوان پاړه میشه چغي وهلې چې موږ د مسؤلیت برخې کار کوو، موږ د حقوقو امدازیاتو برخې کار کوو، مګر په دې رښتوي کې داسې معلومیږي چې یو تعداد کمیشنکاري شروع کړي ده، د خلکو نه پیسې واغستلې، د خلکو نه فقط په دې باندې چې زتا اسناد جوړوم ته یو بیرنی هوا ته لګم د ژورنالیست په نوم باندې یا د فعال په نوم باندې، نو په هغه باندې موږ وکړو چې تاسو اوس چیرته ورکستئ، د رکونم نشته تر څو راشي دلته د افغان ژورنالیستانو د فعالانو تر څنګ ودرېدی ودرېږي تر څو د دوی ژوند په خطر کې دی، د دوی اقتصادي د فقر سره مخامخ دي، دوی عملا د بیکاری سره مخامخ دي، د دوی ژوند په ډیر سخت شرایطو کې دی، حتی د لارې کرایه نه لري چې دفتر ته لاړ شي.
په ورته وخت کې یو شمېر خبریالانو هم ازادۍ راډیو ته وویل هغه کسان چې د خبریالۍ په جالي اسنادو اروپایي یا امریکایي یا نورو هیوادونو ته تللي دي باید دوی اسناد په دقت سره وڅېړل شي. فرخندې محیبي او سراج الدین پټان دوه تنه آزاد خبریالانو په دې اړه وویل
کنفرانس امروزی در رابطه با موضوع انتقال بعضی از افراد و اشخاص و دوستان اعضای فامیل شرکت‌های خصوصی بود که اونا به نام خبرنگار از افغانستان خارج شدند.
که چیرته نړیوال ټولنه یا د نړی زینی هیوادونه غواړي چې زین ژورنالیستان یا خبریالان د افغانستان څخه وباسي او هغه خبریالان یا ژورنالیستان علاقه لري چې د هیواد څخه ووزي، نو د دوی څخه متمه داده چې اده اقل د دوی اسناد، د دوی خپرونې، د دوی نور مسائل دي په دقت سره وارزي او دوی د نتیجې ته ځان مطمئنان ورسي چې دا یو ژورنالیست دا یو خبریال دا یو کمرمین دا د یوې رسنۍ یو کارکونکی دی.
وړاندې د سپتمبر په 15مه بلومبرګ رسنۍ راپور ورکړی وو چې ځینې امریکایي چارواکو او یو شمېر بنسټونو چې د افغان ژورنالیستانو د اصولو لپاره پیسې ورکړې وې غوښتل چې یو سلاتات یا خبریالان چې ژوند په خطر کې وو له کابل څخه بوزبیت انتقال کړي، خو سرچینه لیکي چې کامیر هوایي شرکت د دې خبریالانو پر ځای د یاد شرکت یو سل 55 کارکوونکي او د دوی د کورنۍ غړي لیږدولې دي. ازادي رادیو هڅه وکړه چې د موضوع په اړه د کامیر شرکت نظر هم را واخلي خو بریالی نشوه. خو د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمی وویل چې دوی په دې اړه څېړنې پیل کړې دي.
گویا شرکت کامیر قسمی که خبرنگارای اعتراض کردند برخورد کرده است. در این مورد ما تحقیقات و بررسی های خود را انجام میدیم، وقتی که جزئیات تکمیل شد باز انشاءالله نظر خود را با شما شریک میسازیم.
لافغانستان د بهرنوی ځواکونو په وټلو سره داسې راپورونه خبره شول چې یو شمیر خبريالان او مدني فعالان هم چې له بیلابیلو هیوادونو سره کار کړی وو لافغانستان وو وټل، خو اوس داسې ښکاري چې دا بهر هم ړوند نه وو. خبريالان او د دوی ملاتړ بنسټونه وایي که د دوی غوښتنو ته رسیدنه ونه شي په اعتراضونو به لاس پورې کړي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري
د خبری مجلې د پای شی بوته نګدې شوی یو روستای راپور راخلو. په کونړ کې ولسونه او طالب چارواکي وای په 13 یو اونۍ کې د پاکستان پاوز پر سرکانو او مروري ولسوالۍ د توپونو شاوخوا 400 ګولې راوښتري چې د غلطي ګن خلک لستونزو سره مخامخ کړي دي.
د سرکانو ولسوالۍ د ګنجګل کلی چې د ډیورن کرخي سره نږدې پروت پوخوا پکې زیاته ګڼګونه و، سلګونه کسان پکې میشتل، خو د پاکستان پوځ توپچی بریدونو ډېرې کورونه ړنګ کړي او اوسیدونکي نورو سیمو ته کډوال شوي دي. دلته اوس یوازې یو نیم تن تر سترګو کیږي چې هغه هم د کور د سامانونو ساتنې ته پاتې دي. 15 کلن شاه محمد هم یو له دغو کسانو دی چې د خپل کور له تیګو او خټو د جوړ دیوال خواته غلی ولاړ دی. وایي دلته هر سات د توپ د مرمۍ د لګېدو ویره ده. د هغه په خبره چې توپچی بریدونو له اندېښنو او ګواښونو سره مخ کړي دي.
دا ټول علاقه ولیده او دا زموږ خلک ډېر سخت بازار دي او ماشومان هم بازار دي، ورونه مالونه هم غره ته نشي وتلی، ډېر غټ مشکل سره مخامخ یو. بس الله دې رحم وکړي، داسې ځای او داسې کور بنئ چې بس هغه صحیح نه دی لګېدلی، خو بس الله تعالی پدې خپل حکمت او خلق پکې نه دی لګېدل.
د سرکانو ولسوالۍ یو بلتن تاوله وای دا سه ورځ او شپه نشته چې پر سیمه ډزین کیږي.
د سرکانو ولسوالۍ د سپری وسیمه باندې امداراز د نولې پسیمه باندې سخت مرمۍ روان دي د پاکستان لوري. د غریزه منطقه د پښکورون تم ځان سوال دی او حیوانات تم ځان سوال دی. د هغه ګنمش سیمه د غریزه سیمه روزیت کې کلی او باندې خلک کې څه لپاره باندې کې پدې کړی کی هغه خلک ټول اماج شو لول نه واري تر راکته شو.
په کونړ کې طالب چارواکي هم تاییدوي چې لیبي اونۍ را په دی خو د پاکستان پوز یو ځل بیا د کونړ پر خاوره د توپونو ډزې پیل کړې دي. په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف چې خپل گنجګل او هغه سیمو ته تللې چې پر کومو د پاکستان پوز د توپونو ګولې راتوغوي او د خلکو ژوند یې تریخ کړی دی. خاغلی حنیف ازادي راډیو ته ویل لسیمی پوره معلومات راټول کړي او د امارت له مشرانو سره شریک کړي دي.
د خلکو د خوله خبره دا و چې تقریبا 2.5 نبره توپونه راوختي دي سر سرکانو په ساحه کې. دغه شان د مرور ساحه کې سره پاسه 1.5 توپونه تقریبا د بل ورځ راوختي دي. په دوه شپو یو ورځ کې خلک ډیر د پریشانی سره مخ دي. بل غریب خلک دي نو دغه د ځمکو کارونه دي، دغه غوا بزو دغه کارونه دي، نو هغه پورته ځنګل دي ډیورن کرخې طرف ته، نو هغه ته خپل مساوی نشي بوله، نو ډیر یو د پریشانی حالت. نو موږ خپل مرکز ته دغه ټول احوال لیږلې دي، نو ان شاء الله چې امید لرو موږ مشران به دغه موضوع یو حل ترسي.
هغه وای بشمیره کورنۍ ل خپل کورونو راوتلي او هغوی لپاره هم د مرستو رسولو هڅه کوي. د خلکو په خبره چې د پاکستانی پوز لوري د کونړ پر خاوره د توپون را وشتل څه نوې خبره نه ده، بلکې دا بریدونه له 2010 زیږدیز کال څخه روان دي. هغه مهال چې په کونړ کې د امریکا متحده ایالاتو پر مشرۍ نړیوال ځواکونه هم میشتول، خو هغوی پر یادو بریدونو غوګونه کاڼه کړي وو او پخوانی افغان چارواکو به بې کله ناکله غږ پورته کړ چې پاکستان ته به د ډز ځواب په ډز ورکوي. د همدې بریدونو له امله پر سلګونو کسان ته مرګ ژوبله وختي او پر زرګونه کورنۍ بې کوره شوي. تر اوسه پاکستان د یادو توپچی بریدونو پاړه څنګه دی ویلي؟
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخوانی حکومت استازي غلام محمد ساقزی عمومي اسامبلی ته له پلان شوی وینا تیر شوی دی. طالبانو د دې ګام هرکلی کړی دی او ویلي دی چې باید دوی ته د خبرو فرصت ورکول شوی وي. نړیواله جنایي محکمه اعلان کړی چې په افغانستان کې خپل څېړنې بیا پیلوي. یو شمیر افغان میرمنې پرون رسمند اروپا د پارلمان لخوا د سخروف جایزې لپاره کاندید شولې. امریکا وایي سلطنت بای او هغه کسان چې دغه هیواد دایمي اقامت لري په افغانستان کې بند پاتې دي او دوی د رایستلو هڅه کوي. لسګونه افغانانو په لندن کې د پاکستان پر ضد پرون مظاهره وکړه. دغه کسانو ویلي چې دوی بنن هم د غلطه په اعتراض لاس پوری کړی. او د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم په خوانې کپټان خالد پوپل وایي د ورزشکارانو سره یې همکاري کړي چې د طالبانو له راتلو وروسته له افغانستانه راووزي. تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله ته غوږی.
د ژوند رنگونه
السلام علیکم زما نوم ده نعمت الله د مرور ولسوالۍ اوسیدونکی ما او زمون کاروبار ور اول وړو کې ما بازار تراله به د هوټل کې چا سره شاګرد شو. شاګردی هغه 200 روپۍ او وخت کالدار وي کوټه ننګول او یو شو بل شو کو غریبی مډیره سخته او بیراله هوټل کې شاګرد شو. دا غینه بعد الله روپۍ راتللې بم د پروتو ریړه ولګول سره کسر
د ریړې یا لاسی کراچي لګول فکر څنګه در سره پیدا شو او چا درته دا مشوره درک؟
دا یو زمنګ استاد هغه راته ویل چې راشه زما د مخ ته روپۍ پیدا ک ځان له پڅه سبزی پروت مروت راوړه او خپل غریبي کوا. الحمدلله الحمدلله وس ډیر پرمختګ وکړ په خپل کار کې. واته قسمه پروت او خپروت راوړو او د بازار په مناسبه به خرڅو. الحمدلله ډیر زیات تغیر راوسته ده. که زه تاته ویم چې ډیر تغیر راوسته ده، مخکې به د سار او د ماخام به نو الحمدلله چې په دې ریړې نه یو 150 روپۍ هم کورته وړم. الحمدلله د ګاډي خاون شوم کې او ډیر گزارم کیږي.
اول چې پر لاسی کراچۍ سودا واچوله د دومره پرمختګ هله در سره و
د الله په توکل می ولګول او فکر می دا کو چې زه مخ په وړاندې لاړ شم او ان شاء الله امید می لرو باید اوګد امید ولرو
هغه کسان ته څه پیغام لري چې د کاروبار پیل کول نه غواړي او یا پکې زړه نازړه وي
په توکل د الله د کاروبار شروع کوي او اوګد امید دي ساتي لن او د ګټ په نیت دراوځي ان شاء الله روز رسان الله دې او خخ استری زقرات الحمدلله ډیر زیات خوشاله من خپل کار
له دې سره دغه سهارنۍ خبری مجله هم پای ته ورسیده په کابل کې د سهار ونیمی بجې شوې په بل خبری مجله کې مې همکار سلطان محمد سرور ستاسو کوربه دی